همچو شمی. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته خراج لاس توایم. تخنیکی جاري سید قادر جلالوف مختوړي پیل به په خبرونو باندې وکړو. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي چک جمهوریت ژمنه کړې چې د ژمي په موسم کې به له افغانانو سره د 20 میلیونو چکی کرونو په ارزښت مرسته وکړي. دا ژمنه د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د پراختیایي همکارۍ او بشري مرستو د ادارې مشر پیټر ګاندلاویک په پراګ کې د افغانستان له سفیر خاغلی آریوبی سره په کتنه کې کړي. خاغلی آریوبی ویلي دی ته په کتو چې چک جمهوریت اوس د اروپایي ټولنې مشري په غاړه لري، د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له چکي چارواکو سره خبرې وکړي او له هغوی څخه یې د لا نورو مرستو هیله وکړه. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري. 35% نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي 115,000 کسان به د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د کانکور د ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان د 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباده کاناډا ته انتقال شول. شان فریزر په خپل ټویټر لیکلی چې په دې سره کاناډا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 20,000 اوښتی دی. کاناډا د شاوخوا 40,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنه کړې ده. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول. د جرمني جي پي خبري اژانس ویلي پيونګ يانګ 2 توغندي له سامسونګ سیمینا د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم د دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندي له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولې لیږدولای شي. ازادي راډیونه لاند خبرونه اوري. د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوالې آنی ارنو وګټله. میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی ده او په لیکوالۍ سربیره د پانتون استاد هم پاتې شوې. نوبل کمیټې نن په خپله اعلامیه کې ویلي آنی ارنو د ذهني محدودیتونو د ریښو په څېړنه کې د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا له کبله دا جایزه خپله کړې. 20 کلنې آنی 60 کتابونه لیکلي چې اکثر یې د دې په ژوند او شاوخوا خلکو څرخي. د ښځو او ارواپوهنې 2 کتابونه هم د پام وړ دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او هلته په تفصیل اول ولې وربشو د پروګرام معرفي ته. نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه.
نن سهار مو رسمان دا پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د کانکور په دغه ازموینه کې به د کابل د دشت برچی هغه نجونې نوې شاملې چې 13 جمعه په یو برید کې ووژل شوې. له هغې ډلې د یوې په اړه مفصل راپور لرو چې غږ یې دلته خبرو.
روز شنبه ما با استاد مدبر تعهد کردیم که به رشته دلخواهمون برسیم و حتی نیم ساعت از وقتمون رو هم ضایع نکنیم.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي افغانستان په تیر یو کال کې 15 میلیارده ډالره تاوان کړی دی او اقتصاد یې 10 کاله ضربه خوړلې ده. کارپوهان څه وایي؟
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې خارجي مرستو پر بنسټ.
او په کونړ کې د طالبانو چارواکو ویلي چې د زنګلو د وهونکو سره به جدي چلند کوي. خلک لدی پریکړو ظاهران خوشاله دي.
د زنګلاتو ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمني ده. د زنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي.
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګاست را بشو. اول مطلب تنن له کابل پرتا په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال په کانکور کې شاوخوا 1.5 لک ګډونوالو برخه اخیستې چې 15% نجونې دي. له دې ډلې 115,000 ګډونوال د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذبېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنی کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادۍ راډیو ته وویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمان د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په 3 کې تنظیم کړی دي. او د کارمندې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
د یوای ټول ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلی دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول، او 113 نور پکې ټپیان شول.
و امور دل چې په کابل نه پرته نن د کانکور ازموینه په افغانستان کې پیل شوې ده، او داسې وخت هغه د کانکور ازموینه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پیل کړی ده چې اخوا یې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي له 1 شاوخوا ډېر وخت کېږي چې تړلي دي. په همدغې موضوع باندې احمد شیبر له یو کارپو او همدارنګه د پوهنتون له یو استاد بهاودین بها سره چې د بریتانیا په برایټن پوهنتون کې درس ورکوي مرکه کړې، او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څنګه وي؟
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چې اوس په 2 سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني وقدارانو تغیبی راجیوی چه آیا دوی با مثلا آینده کال کم دو 15% جنو تا اجازه ورکوی یا نورکوی یا بیایی که ورکوی دن جنوی بودی کمکی ده که دی خوب فارغانی نلری.
کله چه لمره زل طالبان واکمنان و بیا دوی لری شو نړیوال افغانستان تراغلل، بیا یولاره جوړ کړل چې کومون جنونه مکتبونه پاتیو لیغوینه امتحانونه واخیستل، او بیا په لوړو سنفونو کې داخل کړل. دغه سیولاره اټکل کولای شي دغه سیولاره د جنونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دا یو شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 115,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
افغانستان کې بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته، بیا شخصي پوهنتونونه پسې جوړ شو، پسې نو هېڅ داسې ستاندرد هېڅ مد نظر نه و دا اوس مثلا ما چالت لیدلی و چې یو ځوان الک به خوده په چدایت مانی په انتون ته ایسته نو دا لوړ زده کړې په افغانستان کې دا یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب انجینر صاحب څارنوال صاحب قاضي صاحب داسې یو نمونه او غیر دین د ناغه د علم د نگاه نه کته د افغانستان د پوهنتونونو فارغانو دا علم د نورې دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسه وي.
بحسب یو خو د کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمره صنفونه او دشان شته. او له هغه مورای خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په سلګونو استادان د پوهنتون له افغانستانه وتلي دي، دغه خلا به څرنګه ډکېشي؟
نو یعنی ما خپل څوبره د مخکې واورېده د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو ګړم د کابل پوهنتون بیا پله تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدا دي وایي تنه د دې نه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سه لو کوالټي چې مطلب کوالټي ډېر کیفیت دې ښه نه وي، داسې اډیوکیشن ځنه پرې چې څومره ماسر به وي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
آزادی رادیو ته غواګیست د راپورونو په کې مو واوریدل چې نن په کابل کې، البته په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوې. په کابل کې به دوه ورځې وروسته د ازموینه پیلېږي، خو د دغې ازموینې د پیل په درشل کې درې پنځوس د دولسم ټولګیو هغه فارغانې تیره جمعه په کابل کې وژل شوې چې په دشتي برچي کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې د کانکور لپاره د آمادگی کورسونه ویل، او هلته په یو آزمایشي کانکور آزموینه کې هم برخه اخیسته و. د دغه مرکز یو شمیر نور زده کوونکي چې ژوندۍ پاتې دی وایي د دې پیښې د قربانیانو لارې ته به دوام ورکوي، او هڅه به یې دا وي چې په سږنۍ آزموینه کې د کانکور عمومي اول نمره هم د دوی له ښوونیز کورس څخه وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
روز شنبه ما با استاد به تعهد کردیم که به رشته دلخواهمون برسیم و حتی نیم ساعت از وقتمون رو هم ضایع نکنیم و خیلی خیلی جدی درس بخونیم. امیدیم که سال آینده همین وقت با آرزوهایمون دست پیدا کرده باشیم.
دا غک ده هاجر و هاجر ده کاچ خوانیز مرکز ده کون که و او دا غک چه دیغی کورنه آزادی را دو تره لگلی دی. هاجر لخپلی خون که سر جمعه کرده چه تر راتون که کالا پوری بخپلی هیلی پوره کرده. خولده نه خبره نوی چه هیلی بایی هیلی پاتیشی. ده هاجر ماما زایر مدقق آزادی را دو تا ویل چه هاجر او دیغی ملگر مرزی غوطل چه انجینرانیشی. او دواره ده کانکور پا روسته آزمایختی آزموینه که ده 315 بیشتو او 310 نمرو پا ترلاسه کولو سره خپلو مخوتا نکده شوی بی.
بسیار خوشحال بودن که اینا تانستن نمره که اونا رو در رشته دلخواهشان برسانه و دست بیارن.
په دې وروستیو ورځو کې ډېر خوشاله وی ځکه کومې نمرې چې غوښتلې دوی اخیستې وي. هر وخت چې د انجینری نوم اورم، د کانکور نوم اورم، زما رنز او درد تازه کیږي. ټول انجونو ته مې پیغام دادی چې تاسو د مرزي او هاجر هیلې پوره کړئ. هغه کسان چې نن د کانکور ازموینه ورکوي هغوی دې موږ ته ووایي چې کنن موږ هاجر او مرزي له لاسه ورکړي، نوري هاجر او مرزي شته چې هغو نیمګړو لارو ته دوام ورکوي.
هاجر راګد از دست داده، مرزي راګد از دست داده، هاجر او مرزي دیگه است چې راي هاجر او مرزي دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن له کابل پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې او ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په 21 نیټه په کابل ښار کې هم د کانکور ازموینه ترسره شي. د کاچ ښوونیز مرکز یوې زده کوونکې آزار ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو زده کوونکو لاره تعقیبوي او هڅه کوي چې دا خپله او یا هم د دغه مرکز بل زده کوونکې په ازموینه کې اول نمره شي.
زموږ یوازینی هیله دا ده چې د کانکور په ازموینه کې بریالی شو. که موږ امتحان ورنه کړو او په کور کینو دا معنی چې موږ ماته منلې، خو موږ ماته نه منو. موږ ازموینه ورکو او دعا کوو چې د کانکور اول نمره هم زموږ له ښوونیز کور څخه وي. ترسو خلق پوشی چه دوی ماته نمانی.
خود کابل پا دشت برچی سیمه که ده کاج پر خوانیز مرکز ده تیر جمعه و رازی برید که تپی شوی یاش مرزده کون که ده کابل خار ده کانکور پازموینه که گردون نشی کولی. ده خوانیز مرکز یوتان استاد نجیب الله آزادی رو دوتا اویل.
تعداد زیادشان که رفتن طرف ولایت اشتراک میکنن انشاءالله و اما
دیش مرزده کون که ولایتون تلاړل او ده کانکور پازموینه که گردون کوی. موږ د هغوی د ښو پایلو په تمه یو. موږ د کانکور د ازموینې د ادارې له مشر سره خبرې کړې دي چې له ټپي زده کوونکو څخه څو موده وروسته ازموینه واخلي، ځکه هغوی اوس له فزیکي او ذهني اړخه ازموینې ته چمتو نه دي.
د کانکور ازموینه نن له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د میزان په 1 په کابل کې هم واخیستل شي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کانکور د ازموینې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو د دې ازموینې یو شمېر ګډون کوونکي لا هم د ازموینې د ځایونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما د راپور له مخې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په برید کې 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
کابل خاریان د خلکو په غنی غونی او چیک پوینټونو کې د طالب ځواکونو لخوا په مجرمینو ډزې کول او په پایله کې عام وګړو ته زیان رسول د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید خپلو ځواکونو ته په عامه ځایونو کې له مجرمینو سره د چلند په اړه لازم پوهاوی ورکړي. دغه اندېښنې داسې وخت کې کیږي چې ادعا شوې تېره ورځ د کابل میرویس میدان مینا یا کوټي سنګي کې د طالب ځواکونو په لخوا په یو کس باندې چې د غله تور پېښوی و د ډزو پر مهال 3 تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. خاطر پردیس په دیاړه ریپورت لري.
د کابل په میرویس میدان مینه کوټی سنگي کې تیر ورځ د پوهنتون د استاد او خبريال شیرشاه عزیزي مشر او یوازینی زوی د طالبانو غلو ترمنځ یو پربل ډزو کې وژل شوی. د ښاغلي عزیزي د یو همکار په خبره پیښه هغه مهال رامسته شوه چې طالبانو په یو غله د خلکو په منځ کې ډزې وکړې او په پایله کې 3 کسه عام وګړي ووژل شول او یو ټپي شو. له دې چې د استاد عزیزي کورنۍ سره په خبرو بریالي نه شو، خو د نوموړي یو همکار شمس چې له تیرو 10 کلونو راهیسې له ښاغلي عزیزي سره ګډ کار کوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نوموړي همدا یو زوی درلود.
مخام متنا وخت زنګ را لای چې زوی ته زخمی دی چې کله تلارو نه شهید شوی وو. دغه خدای سي وچی په دغه سیمه کې د کوټ سنگي سیمه کې کو د طالبان له خوا کوم غل مشخص شوی دی، هغه پسې منډه کړې. بیا منډې نه وروسته فایر شوی دی، بیا مقابل لوري ډزې کړې. په همدې متبادله ډزو کې نو دغه زرمکۍ ځوان ته هم شهید شو.
د ښاغلي شمس په خبره دغه ځوان چې سږ کال د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی هم درلود او غوښتل یې لوړې زده کړې وکړي، خو نوموړی دغه هیلې ته ونه رسید. له دې سره هم مهاله ادعا کیږي چې د کابل په درېمه امنیتي حوزې اړوند بنایي سیمه کې هم تیره شپه ناوخته یو کس د طالبانو په چیک پوینټ کې په ډزو وژل شوی دی. دغه خبر یو شمېر خبریالانو په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس کړی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ورته پیښو د پلټونو خبره کړې وه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په عامه ځایونو او چیک پوینټونو کې د طالب ځواکونو لخوا پر مشکوکو کسانو ډزې کول د دوی غیر مسلکي توب ښیي. دوی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي چې نو غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي.
د طالب پوځیانو لخوا په عامه ځایونو کې په مجرم ډزې کول د ښیي چې دوی څومره غیر مسلکي او خپل ساري دي. عامه ځایونو کې د مجرم د نیولو لپاره باید هوایي ډزې هم ونه شي، او دا چې بیا په مجرم باندې مخامخ ډزې کیږي نو دا خو امکان لري چې هدف په خطا کیږي.
افغانستان اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د خپل پولیسو پر روزنه کې اقدام وکړي. پولیسو ته باید روزنه ورکړل شي، په دې برخه کې روزنه په کار ده.
ورسته له هغه چې د طالبانو د عملیاتو تلاشي او نیونو پر مهال د خلکو د وژنو، شکنجو او زورونو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د 14 مریض کال د کپ په ومه د کابل امنی قومندانۍ ته په تازه لارښود کې د شپې د عملیاتو پر خلکو د ډزو د نه کولو امر وکړ. د کابل امنی قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین خالد زدران هغه مهال دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لارښود کې د تورونو کسانو د نیونې پر مهال د شکنجو، زورونو او سپکاوي نه کولو هم ویل شوی دی. نوموړي دا هم ویلي ول چې طالب ځواکونو ته د غزمی او پیری پر محل پر هیڅ چا د فیر کولو اجازه نشته، خو کتر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان د دفاع لپاره د ډزو حق لري.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د څلور څلوېښتو هیوادونو استازي د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډ شوي او غواړي چې د دغې غونډې په ترڅ کې د اروپا لپاره یو سیاسي اجماع د دې قاري د امنیت د ښوالي او اقتصادي ودې په خاطر رامنځته کړي. جزئیات له احمد شي براورو.
دا غونډه د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په نوښت او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس په ملاتړ جوړه شوې ده. د دې ورځنی غونډې ته د اروپای ټولنې د وبښتغړو هیوادو، د بریتانیا او د ولسو هغو هیوادو مشان رابلل شوي دي چې یو شمېر یې دې ته انتظار دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب ترلاسه کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اروپای ټولنې د سیاسي اجماع افتتاحیه غونډې ته وویل چې د څلور څلوېښت هیوادو د مشانو دا غونډه پر اوکراین د روسیې د برید د اغیزو په وړاندې د اروپا د وحدت څرګندونه کوي. مکرون څرګنده کړه چې د دې غونډې لومړی هدف دا دی چې د اروپا وضعیت مطالعه کړو او یو ګډه ستراتیژي رامنځته کړو. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې د اروپایي هیوادو ترمنځ د برېښنا د مزیو اتصال مهم دی او په کار ده چې د ګازو بیې ټیټې وساتو. مکرون په پراګ خبریالانو ته وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې په دې دوو برخو کې همکاري وکړي. د غونډې ته د اروپا د یو مهم ځواکمن هیواد روسیې ولسمشر چې د فبروري په څلورویشتمې پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړ نه دی رابلل شوی. په پلازمینې پراګ کې دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې پر اوکراین د روسیې د برید اغیزې پر اروپا خورې دي او پر اروپایي ټولنې دا فشار شته چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي. ټاکل شوې ده چې دا مشران به د جمعې په ورځ هم خبرې وکړي او بیا به د دې غونډې پر نتیجو د اکتوبر په شلمه او یو ویشتمه په بروکسل کې د اروپایي شورا په راتلونکي غونډې کې بحث وکړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګي استراسن به ورشو. کونړ ته حالته طالب چارواکو پریکړه کړې ده چې د زنګلونو له پریکونکو یا وهونکو سره به جدي چلند کوي. په همدې ارتباط دوی وایي چې په کونړ کې دوه کسان د زنګلونو د پراخ سیمې د والو په تور باندې نیولې دي. البته له برقي یارو او نور وسایلو سره چې د زنګلونو پریکولو کې استفاده ترې کوله. ځایي چارواکو همدارنګ د سیمې خلکو د ځایي چارواکو له دغې پریکړې ملاتړ کړی او ویلي دي چې د کونړ ولسونه به د حکومت سره په څنګ کې ولاړ یو څوک چې زنګلونه وهي د هغوی په وړاندې به جدي درېږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو به په ولایت کې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د نخترو، سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقی ارو پرې شوي. څه په قاچاقي ډول او څه هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله له کونړه وستل شوي او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي چې دې کار کونړ ته زیات زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې ځایی اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلې دي. اوس چې طالبان واکمن شوي لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولس سره همکاري وکړي. د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی وسیدونکې هدایت الله:
د زنګلات ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمنۍ ده. د زنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي. موږ هم خلک چې زنګلات موږ پورې مربوط دي، زموږ په کلو کې دي، زموږ شاوخوا دي، موږ سره پوره همکار یو.
خو په کونړ کې طالب چارواکي به وي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د زنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر چا له امر سرغړونه وکړه ودی نسی او عدلی ارګانونو ته دی وسپاري. د کونړ چاپیرل ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي راډیو ته وویل د زنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړي دي. د هغه په خبره چې سمو د وړاندې د مانوګي ولسوالۍ اړوند د وردیش تنګي کې دوه تنه زنګل وهونکي د پریکړو لرګیو او برقی رو سره یو ځای نیولې دي.
چې په کومه علاقه کې نه زنګل وال شوی دی، ترناو سر، خاپیرو کندو، کناکنی سر، غزانو کچ او چاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري او تقریبا د مانوګي ولسوالی نه دغه ساحه ته لس گیټې پیاده مزل دي. نو دوه چن ساکان والا چاغي تقریبا یو د شونه اړولي او یو سلتلی رسلی پر او درش دانې بشوره ته جوړ کړي. دغه جوړ شوی لرګي ترې د مانګي ولسوالی په غلندو هڅو زبط شوی او دغه دواړه برقی چنسو والا نیول شوی ترڅو محاکمه شي.
هغه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ له منځه یوسي او د کونړ ښکلا ته زیان ورسوي
او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات قطع کړي، ځکه د یو خوا نه چاپیریال ته ضرر او بل خوا نه ملي شتمنۍ ختمول دي. د هیوادوالو څخه غواړو چې راځئ په شریکه نور هم ځنګلات وساتو چې هم ملي شتمنۍ محفوظه شي او هم مو چاپیریال ښایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي پوخای په ولایت کې 3,16,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نښترو 1.5% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګی یې له کونړه ویستل شوی دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
آزادی رادیو ته غوګیاست. اوس هم ورزو پیښور ته چیرته چې راپورونو په اساس د افغانستان تازه میوه ورسیدلې ده.
بادام دی، پسته دا، انزران دی، میوه دا.
گل ولی خان د پیښور په کارخانو مارکیټ کې وچ میوه کاروبار کوي. نموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خوا او شا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچ میوه پیښور ته را رسیدلی.
تازه خوم د افغانستان نه انزران نه وړي دي چې هغه کې مویز دي، منګ سرا بادام دي، منګ سرا پستی دي، چنی دي، توتان د افغانستان ډیر خو توتان راځي، داغې نه علاوه ګول خرمانی دي. خو زمونږ چونکې دا مارکیټونه دي دا ټول په پنجاب آباد دي، نو دلته ډیر زیات گاک چي دي د لاهور اسلام آباد، هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره، نو هغه ته دا سیزونه الته نه ملاویږي. نو دی وجه نه زمونږ د پیښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
انام الله چې ګوجرواله نه راغله وای د افغانستان وچ میوه ډیر خوخیږي.
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے.
دوی سارا دوچو میں وہ داسی قسمونه دی چې په پورا پاکستان کې بل ځای کې نشته خو دلته موجود وی. چې د خوراک خو شیان ملاویږي نو بیا انسان ګرانه ته نه ګوري، ځکه په دې وچه میوه کې طاقت ته ژمی شروع کیږي، بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچه میوه ښه وي. دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشتې هم ملاویږي، لکه دلته زعفران او شات هم معیاری دي، تیر وار مو هم وړي وو.
زعفران ہے، شہد ان کا بہت اچھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے.
د پیښور اماد خان وای چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغه سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډیره ګرانه شوې.
گرین ٹی د قهوې شوقیان یو، نو هغه سره لازمی خبره ملما را چې نو هغه د پربت او صرف کوي. یاره ماشاءالله د افغانستان ډرای فروټ کی خو خبر نشته، د دې بادام ډیر ښه بادام دي، غوزان ډیر ښه دي، ایون انزر ډیر مزار انزر دي. یاره اوس مې چې کم تپوز دي نو کو دلته خودي 2,200 روپے کیلو یا دای زمونږ په ماین کې خدا چې دا میکسیمم ښه بادام 1,200 روپے کے جی پکار دے کوریٹو نہ گران شیوی دے ایون ڈرائی فوڈ نہ لوا ٹول شو نہ گران شیوی دے یو سب پیسہ ڈی ویلیو شیوی دا سب ملکی حالات سٹیبلٹی نش دے زکا عوام تا ریلیف پکار دے جے کم مثال پتور مکم چل غزا کلو اگش یا 2 کلو اگش اول دا پاو پاو پچا کر کیو جی پاو واخلو کا 2 پاو واخلو جے گرانی ڈیرا دے تا شیوی دا.
د پیښور د وچ میوه په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1900 روپے کیلو، پسته 2,300 روپے او انځر 3,300 روپے کیلو ملاویږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
و
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره